السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو لمړی خبرونه واوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د بګرام د هوایي اډې د نیولو پر هوټ ټینګار کړی کاغل ترامپ بیگانه وخته پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې ګواخ وکړ او ویل کل چې افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونسپري نو به د بور پیښ شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دی ورکړي او سپینې منې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو نوموړي مخکې د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدر اعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم ټینګار کړی و چې دای هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د بګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمته شویو کسانو په مسله کې جوړ جړی کیږي نو دا احتمال هم شته چې د نورو موافقو پړاوونه به هم پیل شي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام د اډې د کارونې مسئله نه ردوم خو د ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د ایران د ملي امنیت شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې، برتانیا او جرمني تر اقدام وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډوي. د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د دې شورا په پرونۍ اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د تهران د اټومي پروګرام د مسلې په اړه د ماشا په نوم د دې دریو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی دی. د دې اعلامیې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نهو غړو پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د جنوبي کوریا چې د دې شورا دورې مشري کوي طرحې ته منفي رایه ورکړې وې. اوکراین پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې د روسیې پر ضد جدي اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل تمه لري چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتیایمې غونډې په څنډه کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. واشنګټن تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د اروپایي ټولنې غړي پر کرملین د لا زیاتو بندیزونو د لګولو د تصویب بهیر ته ورنژدې شوي دي. په عین حال کې د ناټو د ختیځ اړخ په اسمان کې کړکیچ زیات شوی دی. پرون په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې کولې د پولنډ او د ناټو د نورو غړو هیوادونو جنگي جټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ووژل شول. د ناټو غړو په دې وروستیو کې د استونیا خاورې ته د روسیې الوتکو د ننوتو له کبله سخته غوسه وښوده. همداراز له دې مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکې د پولنډ او رومانیا هوایي قلمرونو ته هم ننوتې وې. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 8 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو تر بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د راروانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28مه نیټه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د امریکا ولسمشر بیگا یو ځل بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې دي. د کونړ زلزله ځپلی وای دوی غواړي چې د کورونو بیا رغونه په بنسټیز ډول تر سره شي.
زلزله وشول او دا کورونه مو ټول ګډ وډ شول. بس ما خپل دا کوټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کې ناسلې.
د سړخونو د جوړولو لپاره د خوست د بزګرو د غوښتنې او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل تاسو قربم ورزو. لمړی موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو څو ورځو کې بیا بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه جدي څرګندونه کړې دي. ښاغلی ترامپ د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدر اعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم دا ټینګار کړی وو، خو بیګانه وخت پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې یو ځل بیا ګواښ وکړ او ویل کل چې افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونسپري نو بده به ورپېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو هغه مخکې د سپتمبر په 13مه نیټه ویلي وو چې هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. د امریکا د ولسمشر استدلال دا دی چې دا سیمه له هغه ځایه چې چین اټومي وسلې پکې جوړوي یوازې یو ساعت فاصله لري. ټرمپ دا یادونه هم وکړه چې امریکا هڅه کوي د اډه بیرته ونیسي ځکه د هغه په وینا طالبان له امریکا څخه ځینو شیانو ته اړتیا لري. وال ستریت جورنال راسپانی د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د ماموریتونو د پایل د ټکی په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکو د امریکا د غوښتنه رد کړې ده، خو د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرو ته یې چمتووالی ښودلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي چې د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري، خو په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور پرته. د بګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پراته ده، په 1950 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول کار ترې اخیسته. دا اډه د 2018 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ تر پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه. د همدې کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته واشنګټن د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره خپل ښکاره اړیکې یوازې د برمتو د خوشي کولو لپاره د خبرو تر حده محدود کړل. افغانستان اوسمهال په نړیواله کچه په سخته انزوا کې دی او د اقتصادي فعالیتونو د بهرنیو مرستو او د خصوصي پانګونو د ترلاسه کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دی. ولسمشر ترامپ له دې مخکې د پاناما کانال او د ډنمارک د ګرینلند ټاپو په ګډون د نړۍ د ځینو نورو سیمو د نیولو یا د هغو د پیرلو په اړه هم خبرې کړې وي او همداراز ویلي و چې غواړي کاناډا د امریکا یو 50 ایالت وي، چې دې څرګندونو د دې هیوادونو سخته غوسه پارولې وه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکو افغانان وای پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلي او پرته له دې چې د خپلو کورونو د وسایلو د لیږد فرصت ورکړي یو شمېر کسان نیولي او کمپونو ته یې انتقال کړي دي. د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د نیول کېدو له ویرې حتی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هم له کورونو نشي وتلی. د دې ډلې افغان کډوالو لپاره په خپل خواخه د ستنیدو ټاکل شوی ورستۍ نیټه یا مهلت د اگست په 13مه پای ته رسیدلې او د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې دا نیټه به ونه غځول شي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړای دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپل کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتل بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنزر یو کلتار یا پیر شول لوري اگر سره دا وو کور دا د بوت کور کې نه روشه یا ګر د بوتل سامان نه یا بل غي په کور ټو کې پاتې شو د وځي خپل پلی ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې لخپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي کته هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای کوانډیانې خالی لاس راوي سلسل
په شهر کې خلک کارو ته تللی دي پرغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوی دي کورو ته ورګړې دي د شوزم بوتې زرانه او نارینه بوتل په کې اندې در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګاول
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت لرونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل
آزادانه نه سوتلې کوو وتلو ام پر ځان بیرېږو کو ورور واسطه وو څو چې ورور مرضی ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللې و ډاکټر ته زنانه یې بیولې و دی بار وتلې و میډیکل ته دوايي راوړه هغه پولیس نیولې و نو د ورتول چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې و زنانه پولیس هم ورسره و چې زنانه و د دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خبرېدو ویلي چې د رواني میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1500 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1500 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. د غیدارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 5600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپل خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اگست په 13مه نیټه پای ته رسیدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړې خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت تر رسیدنې علي کمیټې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1300 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي. د غراز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 13مه نیټې پورې په ټولیزه توګه له 1200 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی د سیمو بیا رغونه باید په بنسټیز ډول تر سره شي. دوی وای سړکونه لارې او د دوی کورونه باید جوړ شي او دوی ته کاري فرصتونه هم باید برابر شي. یو شمیر رضاکاران هم ټینګار کوي چې د سړکونو له بیا جوړولو پرته لری پرتو سیمو ته د مرستو رسول ناممکن دي.
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولی او د دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د ورستۍ مرګونی زلزلې یو ځانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلی اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې لغپلې 22 کسیز کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې ترخی مولاندې شون کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډیر زیات ضرورت دا کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دي ډیر زیات خراب دي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې هم په زلزلہ کې زیانمن شوی وایي حکومت دوی ته د سرپناه د جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او دا کورم هوټو ګډ وډ شول بس زما خپل دا کوټل دیوالونه خراب دي کوټې مې دوه کې ناسلې جمع را روان دی بس د سی پی سی ام نشته چې دا دیوالونه به توران کو جوړ کو بس په دې خیمه کې دا جمع مې تیریږي کلینیک ترته درو سړک ترته درو هر شي ترته درو موږ
یو شمیر رضاکاران هم د زلزلې لامل د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار خریا عزرحمن ازادي راډیو ته وویل
مواد ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته دوی د موږ له خیمې نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري آی او ایم دی او ډبلیو پی ده او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده داسې ځای نه دي چې یو ځای لسلس دل سروې کړی ده یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره رغول ورسته د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل د ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړي چې کمزوري زیربناو محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه باید راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا په هنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هواد لبندیزونه او طبي پیښونه زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سکل په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سپتمبر په نهمه د افغانستان لپاره د 1.6 میلیونه ډالر په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي نړیوال مرسته وکړي نو دوی بدروان کال تر پایا 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه پاک اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اگست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د مرګونې زلزلې له 2,200 کسان ووژل نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او لامل یې تر 1,000 کورونه ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست کروندګر او بزګران لاروندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپل سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوس مهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوی خو دا چې سړخونه نه لري نو اردی چې د خرابېدو لویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړی توبونو کې دي او په دې اړه له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به له ځنډ مصرف یا پټی ته به وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت ادا په کور دي چې موږ باید د سړو سړو ځینې سړو خونه ولرو ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل اېل د مصرف سیوري بل دولت لور شي غاز نه در درشینې د دورې موږ نه بیا خارشي دي سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکارۍ او میوې په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې پل وړه بیا پلوري. یو بل ځای اوسیدونکي شیرغازی وویل
سړی خونې جوړې شي تر څو د زمیندار دپاره او د عامه خلکو دپاره په نرخونه کې کومه مشکل رانشي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فضل سیزن چې ختمیږي په خلاصېدو رسېږي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت وي سبزي ته هغه بیا د نور ملکونه راځي بیا د خلکو دپاره ډېر ګران تمامېږي.
خوستیو کروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله یې لږ تر لږه 15 واری بیې ټیټې وي، خو بې موسمه یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی. یو بل ځایي کروندګر ولی خان وایي
د سوزۍ لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دی. د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سوزۍ ورسېږي مثلا لاته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني او وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوي شیر محمد زبیح وویل د یوې نسبتا لویې سړې خونې د جوړېدو وړاندیزې اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنې او سړې خونې د معاصر کرنیز سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید عواید په لاس ورځي. د شنو خونو لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورت کې د ستونزو او همدارس د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي. بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کارونکي درلودل. خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري، خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریاله راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته پریکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تک چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نو موړه د نورو لاملونو ترڅنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دی بایسکلان استعمال په ډیره زیات اندازه دي. سایجل میلونه استا ښار کې د ګڼګونې راشته لامل یستا. زخپل هم بایسکل استفاده کوم زکه زما د کار ساحه چې دغه د شاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي یو لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته یې چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سرکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والي ویا نعمت الله بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
خرولی کابل ډیزاین جدید سرکار کې انجام میتن کلشن مطابق
کابل خرولی چې کوم نوی سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لار لري او هم د بسونو لپاره یو برخه په پام کې نیول شوې چې که پراتونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خرولی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې د دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په امریکا کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځانګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بېرته افغانستان ته راغلو. نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر واسټري کې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو. نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په پوهنتون کې ترلاسه کړل. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لږ څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپېږي؟ په کوم ځای کې خلک وغواړي چې ویلولي چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل، لیکن خو یو چیرنیزی مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو الته دی بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دی، کوم نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي او لکه څنګه چې ما ویل چې ډېری مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دي اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستون کې کولای شي چې الته ولولي
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پایل پکړای دا مقاله چیرته خبريږي په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر جورنالونو کې خبريږي
معتبر جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شي خو یو څو مقالې چې مالي کلی دي مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغاني ټاپنوم نو هغه ځینې می پیل کړی دی تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقاله بدبخت نه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سی جورنالونه زما په نظر ډیر کمی خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې خو تر اوسه پورې می هغه سی څېړنیزې مقاله چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې نو غواړم پیل پی وکم تر اوسه مله هغه لیکلی نه دی خو دا کوم مقاله چې ما یاد کړل دا هغه لنډ مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی
راځو تاسو کتاب ته اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایس چې تاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباره په پښتو څه معنی
بالکل د ډیت وذین په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنګ ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه اړول کی مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو دا چې راځي چې داخل کې مرګ خدا داخل کې مرګ معنی نه لري دا معنی د پټ رنګ دی یعنی پټ رنګ په دې معنی چې یو انسان په داخل خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځيږي پټ نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی د تاریخ الکان دي د یو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخه ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دي او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پرټرنس سبب کېدل شي
یعنی که زه سم پوښوم تر ډیره تمرکز دي د تحقیق ستاسو یا د لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو فشارونو باندې دی همدا څه ده
بالکل تکل څه همدا څه ده یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنې چې شوې ده هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی نو زما هدف هم د دې کتاب نوم دا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کیږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنګ دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغه د ژوند دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي نو بیا ما دلته چې څومره کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربه
نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوونه اخلي خپل شخصي ترخه مغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکم. اوس خو هغه کار لګ لګ ختمي خو مخکې داسې و تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سین کې ته به چې دی د پلانکی پلانکی زوینه و ته هغه اول نمره شوې ته به هم کېږي. هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو. بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې تلاړ شي مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړي چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلې دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ.
بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بل اخر هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو نخبل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دی مثلا معلمه کیږي یا به ډاکټره کیږي کاغذ یې نشي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دی مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پېښودل کیږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي. دا سیاسي ستونزه ده.
بالکل او دا دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې ده دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سیم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جینې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي. په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وایم. ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار يم او اجمن يم او زه تاسو خوشاله ما حتی کاغذ ما خور ورور زوی لور د کورنۍ بلغړې کاغار څومره پټ رنځيږي ما ته مهم نه دي. نو اصلا دا کتاب دغه موضوع باندې راڅرخي.
همین خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نوی افغاني ټولنه به هم نوی په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومان باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مزامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی. په دې کې څه وایست؟
بالکل ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپله چې کله هند کې مې زده کړې کولې تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کال کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کوي اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله، او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار وپی، یعنی حتی هغه خط ما وکړو اکم خط چې لیکلو، نو بیا هغه زمون د ملګرو واغه کم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو، او بلکې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنجیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغه عمره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه چې ځکه زه داسې یم، خو که سړی ته ډیر فکر وکړي دا موضوع، یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سمس یو ځوان سره خبرې کوي، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سمس نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تلې حتی هداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي، یو بل ټکی ته زغواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زبر تاسو سره خپل تجربه شریک کړم، یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کلم مکتب ته تللو خوځي تللو زما ډیر زیات خواګم لګریو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تور رسیدل، نو هغه زما خواګم لګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو، هغه ځکه ما به وختل چې زه دا غونه خې نمرې واخلم، دا غونه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغه براکس باغو هم دغه څه کول ازما ملګرو، نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالي بدل شو، بل اخره هغه ملګری ما د لاس اور کړل، نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان توتی
بالکل
یعنی تاسو د کم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشتہ کې، نو هغه کوم رشتہ چې انتخاب کړي دا په هغه کې کورنۍ دی تشویق کړي دي، په هغه کې دی ته یعنی حمایت کړي دي، نو ځکه هم دغه حد ته رسیدلی. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړی وړتیاوې لري، او په هغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې دا باید ورته ورکړل شي،
ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولو نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټول نړۍ کې مخ کې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړي پاغه کې باید سره مرسته وشي.
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په خوندزیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پریږ د خپل ماشوم خپل خوښې ته پریږ دی، دای په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه وکم، تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه، لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او ساز د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو، حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نوې ځوانانو ځانوژنه کمه ده، د خبره سیده او ک خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړ کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیر مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلون کې دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیر مرسته کړې ده. زه به وته یم چې روحانیت مثلا لمونس شخصا ما سره ډیر مرسته کړې، او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونس سره انسان ډیر هغه ذهني فشار را کمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغه سي فشار لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ماته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کو. وس تدبیر غټ مشکل هم راځي، نو بیا که هر دین دی مثلا که اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلی دا غوی تمرکز په همدغه باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختي ده چې موږ غټ ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډیری خبرې پکې کیږي او بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډیر غټ رول لوبي یوازیواله نه. او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشاله کامیاب وي خو کاغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغه خنو، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه یا ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سي مرزونه چې دی یا پر ترانس چې دی هغه ډېر کم دی، او حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا موږ که چرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغه سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغه سي ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو ګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډیر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي، نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېواله ډیر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې و، یعنی د کورنیو نه هم که
کورنۍ سره به مو خو هغه کورنۍ نظم داسې و چې مثلا ډیر کم خلک به په کورنۍ
همین خان خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبه لرو چې لګنور هم تاسو پیژنو په دې کتاب برکه کافی خبرې وکړلې البته هیڅ کله کافی نه دی مونږ کولای شو چې بیا هم پراتلونکو کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو تاسو شخصي پیژنګلوي مونږ ساسونو مورید په دې پوښو چې په کندوز کې زیږیدلې یاست په کوچنیوالی کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو
مننه بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو داول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلارم بالکل هغه شاندې څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لوی کورنۍ یو ځای سره
بالکل موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټوله هغه شاندې څنګه باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید اوسې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا د ژوند کړوړو ټول په افغاني تګلارې باندې دي
واده مو کړی
نه تر اوسه نه
ها تصمیم لري
بالکل واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي انداسې واده نه نو بالکل لرم
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او ک تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي
کار خو ضرور دی زما په نظر زما شخصي نظر دا سي دي چې کار خو امدا وسم کو لګيایو او د ژوند لپاره امریکایانو دو سمثینګ فار ا لیوینګ نو هغه څه کې څکو که کار خو کوم خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه ده نو هغه شروع کړی دی غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره بلیکونو او د سیډنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم
ډیر زیاته مننه امین خان قدر من اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم
چټکنا گرموے تو گلوے زبگموے تو مات پخنداوے ستا ٹپکاتوے تو ما غسی وڑوے وا تو ما غسی ماشمے تو ما غسی وڑوے تو ما غسی ماشمے چټکنا گرموے تو گلوے زبگموے وگموے وگموے چټکنا گرموے تو گلوے زبگموے تو مات پخنداوے ستا ٹپکاتوے تو ما غسی وڑوے وا تو ما غسی ماشموے تو ما غسی وڑوے وا تو ما غسی ماشموے
د پاسا د سرو ګلو دالان می مون یو بل تکت له مون یو بل حیران می تا سری شوندی مسکې وې تاله پد پیسوان وې سستا پتماشه وې سما پتماشه وې تماشه وې تماشه وې سستا پتماشه وې سما پتماشه وې تما تپ خندا وې زتا تپ کا دې تو ما